آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو سرخط واوري
روستی ریپورتونه وای چې د انټر کانټیننټل پر هوټل باندې په مرګانې حمله کې 14 کسان وژل شوي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د اسرایلو پارلمان ته وینا کوي او د ترکیې د پوځ عسکر د سوریې سرحدي ښارګوټي افرین ته ننوتل
د افغانستان د مالیه وزارت د آسیا د زیربنایي پانګ بانک ته د اتو سترو پراختیایي پروژو د مالی ملاتړ وړاندیز کړی دی
ما درباره 8 پروژه پیشنهادات دادیم برای این بانک
د امریکا او پاکستان پر روانو اړیکو د پاکستان د نظامی چارو کارپو سره مرکه لرو
او نو دلته کې ستوي حقانی نظامی سره کار دی
په واشنگتن کې د میرمنو د مارش په حق له رپورت حمله رو خطر هر سمخ کې سای سلیمان شاه د نړۍ خبرونه لولي
پولیسو او د پاوس کمانډوګانو بیګاش په کابل باندې په کابل کې د انټر کانټیننټل د هوټل محاصره پاتې له تقریبا 14 ساعتو جګړې وروسته پاتې ورسوله فکر کېږي چې په حمله کې 14 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان شوي په کابل کې زمون خبريال اکرام شنواره د کام ایر هوایي شرکت دی ومتباتي بیان په استناد رپورت ورکړي چې دغه شرکت لستنه پیلوټان او د پرواز انجنیران وژل شوي دي چې د وینزویلا او یوکرين ادباب کې شامل وو د یو بل رپورت لمخې د کام ایر د عملی څلور کسا ورګ دي دا مرګانې حمله چې طالبانو ذمہواري قبول کړې ده د افغانستان په وخت شپې په 9 بجو شروع شوه
قسمتي چک پوینت از زیره میلای آین تیر شدن به جایزی که چک کنن ماشیندارا را کشیدن و درست در شروع لابی فایر کردن
با وژل شو و کسانو که و خارجه خزه او پا کراچه که در افغانستان نامزد کنسل جنرال عبدالله وحید پویان شامل دی در کورنه چارد وزارت یوان نصرت رحیمی امریکا غاق تغویل یو حمله کون که چجونده بچه و در شپه یولس بجه در زن پوری ترل بم وچو او در هوتل پشپگم پول که ور ولگه دا په هوټل کې د حمله په وخت یو سلیوش په تمه ملمانه موجود چې یو څولختن خارجیانو طالبان ویل دي چې غوښتل هغه امریکایي او افغان امنیتی ماموران په نخ کړی چې په هوټل کې ونډه کوله په 2011 میلادي کال کې هم په همدغه هوټل باندې طالبانو په حمله کې شل کسان وژل شو جمهور رئیس اشرف غنی او په کابل کې د امریکا سفیر جان بیست دغه حمله غندنه کړې ده تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د بلخ ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه دغه ولایت د شلګرې ولسوالۍ په نوقشلاق بزبای نومې سیمه کې 13 ولسي پتون کوونکي ایشتلي او وژلي دي د امنی امیر عبدالرازق قادری امریکا غږ ته وویل دغه پیښه د ولسي پتون کوونکو له ډلې نه د یو تن د غدارۍ او خیانت په وجه رامنځته شوې ده نن د یکشنبه په ورځ د فراه په ولایت کې یو شمېر دوکاندارانو په دغه ولایت کې د دوامداره بې امنیتۍ او نامنیو په ضد احتجاج په ډول خپل دوکانونه وتړل او له یو شمېر ولسي خلکو سره یو ځای د فراه د والي دفتر مخې ته مظاهره وکړه او د ولایتي چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه وکړه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چې دا وخت په منځني ختیځ کې دی نن د یکشنبه په ورځ یې په عمان کې د اردن د پاچا ملک عبدالله سره وکتل تاکر شوی دا چې نوموړی به د اسرایلو پارلمان ته هم وینا وکړي پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال فرن رابنسن د رپورټ خلاصې ته چې زیبا خادم لولي
د اردن پاچا ملک عبدالله له مایک پینس سره د ملاقات په وخت کې د بیت المقدس په باب د واشنگتن د اعلان په حق له خپل اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ته وویل چې د فلسطین او اسرایلو ترمنځ د شخړې د حل لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې د دوو مستقلو او آزادو دولتونو د جوړولو لپاره کار وشي ملک عبدالله په وینا کې وویل چې حتما باید ختیځ بیت المقدس د آزاد فلسطیني دولت پایتخت شي پنس پرون د شنبه په ورځ د مصر د مشرانو سره د خبرو د پاره قاهره ته ولاړ او د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی سره وکتل. مخکله دی چې نن د یک شنبه په ورځ اسرائیل ته ولاړ شي، په منځني ختیځ کې امریکایي عسکرو ته وینا وکړه او داسې وویل:
So know this, your president, your vice president, and the American people are not going to put up with it.
هغه امریکایی عسکرو ته ډاډ او اطمینان ورکړ چې په واشنگټن کې چې هر څه کیږي فرق نه کوي، ستاسې ماشونه به یو ورځ هم ونه ځنډول شي. زه او جمهور رئیس دواړه تاسو باندې تل پام ساتو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به د اسرائیلو پارلمان ته وینا وکړي او صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د کابینې د یوې غونډې په دوران کې مایک پنس د اسرائیلو د یو ستر دوست او ملګري په نوم یاد کړ. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگټن.
مایک پنس چې د سوي مبلغینو د محافظه‌کاري ایوانجلیکل فرقې غړی دی، د ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو کې خورا مهم رول لوبولی و. د عیسایانو دغه فرقه د اسرائیلو سره د نږدې اړیکو طرفداري کوي. تاسې د خبرونه د واشنگټن ناورئ. د ترکیې د پوځ عسکر او ټانکونه نن د یکشنبې په ورځ د سوریې د عفرین کارګوټي ته ورننوتل. دغه کارګوټی چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه پروت دی او اوسیدونکي عربان دي، تیر کال د سوریې د کردانو ائتلاف ملیشو چې امریکایي هوایي ملاتړ کوو له داعش نه نیولی و. د رویټرز اژانس د وای پی جی په نامه د کوردي ملیشو د وین له قوله رپورټ ورکوي چې د ترکیې د نظامي قواو حمله په شا تمبول شوې ده. د ترکیې هوایي قواو د ځمکني یرغل له پیل کېدو نه مخکې په عفرین کې د کوردي ملیشو مرکزونه بمباري کړل. د ترکیې پوځ دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې په خبري رپورټونو کې وویل شو چې د متحده ایالاتو پوځ په پام کې لري چې د کردانو یوه 40,000 کسیزه سرحدي قوه تیاره کړي. ترکیه د وای پی جی ملیشا ټیرریستي ډله ګڼي. د سوری حکومت د ترکیې د نظامی ارغال غندنه کړې ده. په هندوراس کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس جان اولانډو هرناندس د دوهم ځلي بری اعلان نه وروسته د مظاهره چیانو او د جمهور رئیس د طرفدارانو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی. مظاهره چیانو ټرونو ته ورونه واچول او په ټولو غټو ښارونو کې امنیتي ګزمې پیل شوې دي. د هندوراس پخوانی جمهور رئیس مانیول زیلایا سبا د دوشنبه پر د جمهور رئیس هرناندس د وفاداری د لوړ په مراسمو په مناسبت د احتجاجي غونډو تر بللو غک کړی دی او پرون د شنبه پر ورځ په سلګونو زرو خزو د واشنگټن ډي سي او شیکاګو په شمول د امریکا په غټو ښارونو کې احتجاجي مارشونه وکړل.
The message of this protest this year is to get everyone out there to vote and to make sure that we can get the right people in the right seats.
خوځو د ټم د ادارې د پالیسي غندنه کوله او د جن پټول برخو کې لري نو سره د مساوي حقوقو غوښتنه وکړه. دا و د دې ساس خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو خبريږي. درنو اوریدونکو، مخکې په خبرو کې هم تاسو واوریدل چې په کابل کې په کانټیننټل هوټل باندې وسوال برید نن سهار پای ته رسیدل دي. طالبانو یو اعلامیه خبره کړې ده د برید مسؤلیت یې اخیستی دی. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا برید د حقانی شبکې کړی دی. رحیم ګل سروان د پیښې په هکله رپورټ را کړی دی.
د تیر شپې په 8:50 شپږ وسلوال طالب جنگیالی د کانټینینټل هوټل ته ننوتی. د عیني شاهدانو پر وینا په لابي کې لومړی ډزې شروع کړې او بیا یې په شپږم پوړ کې ځای ونیوه. له هغه ځایه نارنجک او نورو وسلو باندې سنبال ول او ډزې کولې. دغه برید 4 ساعته دوام وکړ.
اولی ساعت 8:30 سه تا بچگکای نیمچه جوان 16-18 ساله از پیش روی دو تا دوستای ما گذشتن که شاهدین عینی قضیه هستند، درست در قسمت چک پوینت از زیر میلای آین تیر شدند. به جای اینکه چک کنند، ماشیندارا را کشیدند و درست در شروع لابی فایر کردند.
د کورنی شهر و د وزارت پر وینا په دې برید کې 15 تنه وژل شوی دي چې یو یا دوه یې پکې بهرنیان دي. د کورنی شهر وزارت دا هم وایي چې شپږ پولیس د جنگ پر مهال ټپیان شوی دي او د دې ترڅنګ درې نور ملکی وګړي ټپیان شوی دي. د کورنی چار وزارت وای چې د هوټل د نن یو سلو شپېته تنه ویسري دي چې په دې کې یو څلويخ بهرنیان ول.
گزارش های ابتدایی نشان می دهد
لمړی راپورونه ښیي چې ترهګر د هوټل له شمالي برخې څخه لمړی اشپزخانې ته ننوځي او وروسته د لمړی پوړ سالون ته ننوځي او له همدې ځایه له افغان ځواکونو سره ښکېلېږي او زیاتره افغانان چې شهیدان سوي یا بهرنیان وژل سوي په همدې لمړی پوړ کې دي.
د کورنیو چارو وزارت د دې برید مسؤلیت د حقانی شبکې پورې تړلی خو طالبانو یې اعلامیه لیږلې او په اعلامیه کې ویلي چې 15 د دوی جنګیالیو د کانټینینټل هوټل باندې دغه برید ترسره کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې دلته بهرنیان او افغان حکومتي چارواکي په هوټل کې وو. د هغوی په وینا په لسګونو یې په دغه برید کې وژلي دي خو د کورنیو چارو د وزارت یوازې 15 تنه مني چې په دغه برید کې وژل شوي دي. د نن ورځې تر 11 بجو پورې دا برید دوام درلود. دا د کانټینینټل هوټل دروازه ده. معمولا دلته ورتلونکو سخت تلاشي به کېدله خو پوښتنه دا ده چې څنګه 15 وسلوال ترهګر له دې لارې د کانټینینټل هوټل ته تللي دي.
اوس د فامیلی هم د ډاکټر صاحب عبدالله پویان څه اوس شهید شوی د تګ راتګ هم درلوده. وروره مخکې دې نه ته پولیس ته دولت ته داس دا سکتور تړل شوی وو. ډېر اساس تلاشي کوله ښه هغه متوجه بوله هر څه ولاو شناسه وو که ناشناسه وو ډېر اساس بوله ول کله څه د امنیتي هغه ته یې ورکړه د سکتور امنیتي ته یې ورکړه دا بل شخصي ته دوی ډېر بې بندبار ورورو صحیح تلاشي نه کوله.
کانټینینټل هوټل په کابل کې له 15 هوټلونو دی. دا شپږ پولیس هوټل او د دغه هوټل زینو برخو ته زیاته صدمه هم رسیدلې او اور هم اخیستې دی.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر د امریکا غږ سره په خاص مرکه کې ویلي دي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل د دې پخوانیو متحدینو ترمنځ امنیتی او استخباراتي همکاري اوس تقریبا نشته ده. موږ په دې باره کې د پاکستان د نظامی او سیاسي چارو کارپوه محمود شاه خان سره مرکه کړې ده. محمود شاه خان صاحب، د پاکستان د دفاع وزیر ویلی دی چې د امنیت او استخباراتو په برخه کې د امریکا او پاکستان همکاري نوره هیڅ وجود نه لري او وایي چې د امریکا سفارت ته به یاداشت مولیږي. څه فکر کوئ، واقعا همکاري محدوده شوې ده د دوی ترمنځ؟
زما په خیال چې کله ټرمپ صاحب هغه ټویټ کړی و او دمکیانې پاکستان ته ورکړی وې، پاکستان ټول مسترد کړی او د هغې نه پس د سفارت د غاړې یا د میډیا د غاړې یو بل پسې چې خبرې کوم کېږي نو هغه جدا دي چې هغه سخت دي. نو د امریکې چې کوم ناکامي ده په افغانستان کې د هغې بنیادي طور باندې الزام پاکستان باندې لګول غواړي. نو په هغې سلسله کې بیانونه راځي او د دواړو ترمنځ همکاري کمه شوې ده.
یعنی د همکاري چې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې استخباراتو په ساحه کې بیخي کمه شوې ده کنه، نو کدا بیخي بندیږي همکاري نه کیږي، د پاکستان غا اخیری ګواخ بچی شي څه کول شي د امریکای په مقابل کې؟
پاکستان خو اسم نه کول غواړي خو پاکستان که امریکا څه کول غواړي نو هغه د پاره تیاری کوي.
نه یعنی امریکا خو ورته وایي چې د دهشتګرو د ځپلو خصوصا بیا د افغانستان په برخه کې وایي چې د قانی شبکه بنده کنه.
پاکستان ورته ویلي چې په افغانستان کې چې کوم د ترورستانو ځایونه دي اخکاره تاسو تخکاري لکه دا کونړ ضلعه ده، نورستان ده او دغه علاقې دي ټولو کې چې ترورستان ناستي او هغوی پاکستان ته راځي دلته چې دې لپاره به ته څه کوې. پاکستان ته راشه، مونږ ته وښیا، مونږ تا په خپل هغه ځایونو ته بوزو چې کوم دي دلته کې، نو دا پروپاګندې مه کوه.
مګر دا خبره څنګه سپینېدی شي چې دا قانی شبکه په افغانستان کې ده او امریکا او د افغانستان حکومت وایي چې نه دا په پاکستان کې ده؟
زما په خیال کې د سی بي ایس دا پوره پروګرام وګوري، هلته د امریکې عوامو به کتلي وي. افغانستان کې حالات خرابېږي، امریکې له پکار دی چې خپل کومه ستراتیژي ده هغه په حقیقت باندې جوړه کړي او په سوچونو باندې او افسانو باندې نه. دا یو افسانه ده چې د پاکستان نوم به واخلو او پاکستان به بدنام کړو، نو دا اوس نه چلېږي. او نو دلته کې ستوي حقاني نظم او غي سره کار دي پدې باندې ما پدې تفصیل باندې خبري کړې دي حقاني خو تاسو نو مخله حقاني غوسه په مدرسه کې سبق کوي ځان نو کړو دا دی خو زدران قبيله ده زدران قبيله په درې صوبو کې ده او د زدران ډېر خلک دلته کې ماجر کیمپونو کې ناشتي نو تاسو راشي وګورئ چې حقاني تاسو ستوي زدران ستوای د دې چې کوم مشر دې د زدران قبيله هغه نوم دې بادشاه خان زدران په مری کې ماجر دې راشه هغه سره خبره وکړه هغه به ته وې چې هغه ټوله قبيله زدران چې کوم ځنه هغه کاني دا څنګه د حقاني خپل فایټ دې هغه جنگجو دې هغه جنگجو سونه دې زر دې وزر دې د امریکې 1.5 لک فوج چې کوم دې نو هغه صرف حقانی روکاو کړی دی دا څنګه فوج دی
د عزیز چودری چې ویل دي چې طالبانو او افغاني شبکې نه غوښتي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي دا کوم ثبوت لري ساس د خبرو برخلاف چې دا کسان په پاکستان کې دي
نشته خو د امریکای دغه لپاره د تسلی لپاره وایي چې هغه او چې زیاتره چې لاړ شي خپل ملک ته لاړ شي ټول افغانانو ته مونږ وایو افغان مهاجرین ته وایي چې خپل ملک ته لاړ شي وروره تاسو هلته ضرورت دی دا چې دونه خلک دلته پراتی دا ټول امن پسند خلک دی مونږ وایي چې دا اشرف غنی صاحب لاس په تاسو موجود کې تاسو هلته لاړ شي
یان تاسو فکر کوئ چې د امریکای او پاکستان اړیکې خکیدلې شي پرته له دغو شرطونو یعنی
کله زما به خیال دننه چې کومه دننه چې کومه خبره هغه کوي
bale
کله دا خبره چې میډیا ته وته او دا ټوله خراب شو او مونږه معنی خو تاسو لار نه بندو مونږ ورته نه بندو ګر معنی تاسو دې ته فوجونه دې سره فرق دی مونږه پورا یو پورا سېکټر ورکړی چې باغې کې تاسو یالونه دې زیو راځي او بغیر څه پیسو نه دا ورکړی نو بیا کدی پاکستان سره جنگ کوي نو دا خو بند شي نو بیا دې ته مسله جوړ شي نو هغه فوج زموږ فوج سره خبرې کوي هغه خبرې ښې خبرې دي
ها یعنی د دواړو پوزونو ترمنځ ښې خبرې روانې دي اړیکې کېدې شي ښې شي دا سه مطبوعاتو خبرې کوي دا جدا خبرې دي
بالکل
ها ها ډېر مننه مامو چخان صاحب کور دی ودان دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د آسیا د زیربنایي پانګې بانک ته د توستر پراختیایي پروژو د مالی ملاتړ وړاندیز کړی دی. لیمه نیازی د کابل نه رپورت را کړی دی.
د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی وای وروسته له هغه چې افغانستان د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک غړي توپ تر لاسه کړ دغه وزارت د اتوسترو زیربنایي پروژو طرحه دغه بانک ته سپارلې دي. خاغلی حکیمی چې د یک شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې وویل د دغه بانک یو هیئت کابل ته راغلی او دوی پته مدي چې دغه پروژو په اړه خپل لومړنۍ څېړنې تر سره کړي. هغه وویل
ما درباره 8 پروژه پیشنهادات دادیم به رزی بانک.
موږ دغه بانک ته د 2 پروژو لپاره وړاندیز کړی دی. دغه بانک به د پروژې مطالعه کوي او خپل لومړنۍ موندنې به د یو راپور په ترڅ کې ټول او د بانک بورډ سره به شریک کړي.
راپور را جمع کرده او وګورن به بورډ خود ارائه وکړي.
خاغلی حکیمی زیاته کړی د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک دغه پروژې به په افغانستان کې د لمریزې برېښنا، ریل پټلۍ او د کورونو په جوړولو کې بلی شي. هغه وویل د ریل پټلۍ په برخه کې دوی دغه بانک ته د سپین بولدک چمن، خوست میرامشاه او تورخم جلال آباد ترمنځ د ریل د پټلۍ جوړول وړاندیز کړی او همدارنګه په یو شمېر ولایتونو کې لمریزې برېښنا څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې دغه بانک ته طرحې وړاندې شوې دي. د آسیا د زیربنایي پانګونو د بانک مرستیال دانیل الکساندر وویل د افغانستان لپاره د زیربناو په برخه کې ډېر کار شته او فرصتونه وجود لري.
موږ د آسیایي د زیربنایي پانګونو د بانک په توګه په افغانستان کې پانګونې او پراختیایي پروژو ته ژمن یو.
د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک دوه کاله مخکې خپل کار شروع کړ چې افغانستان یو کال وړاندې دغه بانک غړیتوب ترلاسه کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1296 FM 100.15
د آشنا رادیو درنوریدونکو مخکې په خبرو کې یو خبر دا و چې د امریکا او د نړۍ په ګډ ګډ کې زرګونو خزو پرون د مدني حقوقو د پاره مظاهره وکړي. دوی تنخواه او روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مساوي حقوقو او همداشان د نورو ستونزو د مخنیوي د پاره دوی خپل आवाज اوچت ک. د دې مسلې تفصیل په دې رپورت کې اوریدلای شئ.
ترشنه اسمان لاندې او د جنوري د میاشتې په داسې ورځ چې په بیساري توګه هوا هم ښه ګرمه وه، د زرهاو مظاهره کوونکو په ګڼه ګوڼه کې د شیکاګو د ښار لوی سړکونه بند شول. دوی دا پیغام درلود:
زمون پیغام دا دی چې میرمنې رای اچونې ته وهڅوو او دوی دې ته تشویق کړو چې ځانونه د استاسو مجلس او د مشرانو جرګې ته کاندید کړي، څو ټول داسې توافق ته ورسیږو چې د یو بل سره جنګ ته د پایټکي کیږدو.
ریاست جمهوری ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د رسیدو د لومړی کلیزې په ورځ د لاریون عنوان د رایو د مرکزونو په لور و. یوې ګډون کوونکې کلوي رامجان وویل:
زه فکر نه کوم چې دا ضروری و چې شخصا د ډونالد ټرمپ په ضد مظاهره وکړو. زه فکر کوم چې د ټول حکومت په ضد باید آواز اوچت کړو. دا حکومت حالاتو ته پاملرنه نه کوي. ټرمپ خو اوس یوازې د حکومت څیره ده.
د نیویارک ښاروال بل جو بلاژیو خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ باید د دې تظاهراتو عظمت او د مظاهره کوونکو شمیر او د هغوی غوښتنو ته پام واړوي.
جمهور رئیس باید دوی ته غوږ ونیسي. کله چې تاسې په دې کچه د زیات شمیر خلکو غونډېدل ګورئ، نو دا ډېره یوه مهمه معنا لري او داسې ښکاري چې دا لړۍ به سږ کال دوام وکړي. تیر کال خو د دې لوی نهضت
اوس د هغه نهضت دی چې باید پیښ شوی وای. له بده مرغه اوسنی جمهور رئیس موږ دې کار ته مجبور کړو.
وینجی یوازې لاریون ته نه ده راوتلې، هغه د کانګرس لپاره د ورجینیا د ایالت یوه کاندیده هم ده.
اوس د میرمنو لپاره دا وخت رسیدلی چې مخې ته ګام واخلي او مهمو څوکیو ته ځان ورسوي. خلک کله کله د دې مارشونو څخه ناسمه انتباه اخلي. په اصل کې موږ جنسي برابرۍ غواړو.
دا هغه مبارزه ده چې د اغلی سسنی پشان میرمنې هیله منې دي چې د رایو په جلبولو کې ورسره مرسته وکړي، سو په حکومت او سیستم کې د یو لوی او اغیزمن بدلون سبب شي. دلته د انرژي او دغه مبارزې ته د ژمنتیا هوډ کلک دی. دوی هیله لري چې د دوی مارش ته یوازې د مظاهرې په توګه ونه کتل شي، بلکې دا هغه لوی خوځښت دی چې یو ویشلی هیواد ته به د یووالي او تلپاتې غوره بدلون لاره هم هواره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په 2013 کال کې په افغانستان کې د ننګرهار په ولایت کې یو 13 میاشتنی ماشومه پولیو وهلې ده. ذبیح الله غازی رپورت راکړي.
د ننګرهار کامی ولسوالۍ کې د پولیو دغه تازه پیښه پرون شنبه ثبت شوې. چارواکي وایي 13 میاشتنی مروه د مرزاخیل سیمه کې د پولیو پر ناروغۍ اخته شوې او وزلې د پولیو څاڅکي اخستې خو د ستنو واکسینې نه دي کړې. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غږ ته وویل د مروه کورنۍ اصلا د کونړ ده، پخوا په پاکستان کې اوسېده او دوه کاله کېږي چې د کامی ولسوالۍ کې دېره دي. دا په افغانستان کې د روان میلادي کال د پولیو لومړنۍ پیښه ده. ننګرهار کې د واکسینو د پروسې مشر وایي له دغې تازه پیښې سره به په ختی زون کې د پولیو ځانګړی کمپین هم کوي چې د نورو ممکنه پیښو مخنیوی وکړي. په تیر 2019 میلادي کال کې د پولیو د پیښو شمیره 1400 ته رسیدلې وه چې شپږ په کندهار، دوه په هلمند، یو په زابل، درې په ننګرهار او یو په کندوز ولایت کې ثبت شوې وه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ رادیو د پولیو د ویروس په خطرونو او د خطرونو د مخنیوي په حق لاد د خلکو د خبرولو او پوهولو لپاره یو لړ ډرامې پیل کړې دي. تاسو د دې ډرامو د لړۍ ووري زما رخصت شم د خدای پامان.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ورونو تاسو له غلی شي چې د یوې مهمه مسالې په هکله در سره غږیږم.
خمو لا صاحب وایا.
ورونو نن مې په یو کتاب کې د واکسینونو په باره کې ډېرې مهمه خبرې ولوستې او دې ته مجبور کړم چې دغه خبرې تاسو ته هم در ورسوم.
خیر اوسې ملا صاحب، موږ هم ځینې خبرې اورېدلې دي.
هو، ما هم ډېرې غلطې خبرې اورېدلې وې او له همدې عملی مخالف وم.
یاره ملا صاحب، دا واکسین خو مې نه خوښېږي، لیکن د اولادو د روغتیا لپاره یې پی کوم. څه دروغ به وایم؟
بادر خانه ښه کار کوي، واکسین ډېر ښه شی دی او په ماشومانو یې مه قضا کوئ.
و ملا صاحب، ځینې خو وایي چې ښه نه دی.
هغوی نه پوهېږي، نو ځکه دغسې وایي. واکسین نه مردار دی او نه هم موزر او خطرناک، بلکې کول یې ډېر مفید او ضروری دی.
دا څنګه ملا صاحب؟
دا ځکه بادرخانه چې له واکسین کولو سره ماشومان له ډېرو بدو مرضونو څخه په امان کې کیږي. زه به یو مثال درته ووایم. په کلي کې له پخوانیو خلکو نه څو تنه چیچک بدرنګه کړي دي.
ملا صاحب، احمد دی، ګلو دی او نور محمد چکن دی.
شاباس. په اوسني نسل کې څوک چیچک نیولی او بدرنګه کړي دي؟
نه، څوک نشته.
پوهېږي چې دا ولې؟
اوس د چیچک مرض نشته.
او دغه د چیچک مرض له څه شي سره ورک شو؟
ملا صاحب، له واکسین سره.
ای شاباس، ریښتیا هم له واکسین سره ورک شو. یوازې چیچک نه، بلکې شنه ټوخله، کوڅواک، شری او نور مرضونه هم ورسره ورک شول. خو اوس یوازې ډېر خطرناک مرض پاتې دی.
ملا صاحب، هغه کوم مرض دی؟
هغه پولیو فلج، یعنی گزند دی.
هغه سړی چې گزند وایي؟
اوهو، گزند ډیره بده ناروغي ده او تر اوسه لا په مکمل ډول نه ده ورکه شوی. نازوانه ناروغي ده چې سړی ونیسي نو بیا یې هیڅ ډول علاج هم نه کیږي، نه په بهر کې او نه هم په هیواد کې.
نو که سړی گزند وایي څه وکړي؟
هیڅ هم نشي کولای، بس ټول عمر به د نورو احتیاج وي.
خدای مو دی اعلی او اولاد ترې وساتي.
امین. نو ورونو، اوس هم سری وخت دی او لاس له پښو مه خطا کوئ. په ماشومانو مو په منظم ډول د پولیو یعنی گزند واکسین تطبیق کړئ، چې خدای مکه کوم وخت یې گزند ونه وهي.
نو ملا صاحب، مردار نه دی؟
نه.
او ناروا هم نه دی؟
نه، ضروری دی، د خلکو ژوند ژغوري.
نو سر له سبا یې په خپلو ماشومانو وکړو؟
هو، همدا نن یې پی وکئ، ناوخته کوئ ما.
یاره ملا صاحب، خیر ویسی، غوږونه دې را خلاص کړل.
دا د مونږ علماو مکلفیت دی چې د حق خبره خلکو ته ورسو. زه چې کله پوه شوم چې واکسین ضرر نه لري، ناروا نه دی او د خلکو لپاره ډیر ګټور دی، نو ځان مې مکلف وګڼه چې تاسې هم پې خبر کړم او هغه ځینې شکونه چې د چا په زړه کې دي هغه هم وباسم.
ملا صاحب، دا دې ډیر د ثواب کار وکړه، ځکه چې اول یې زه خپله مخالف وم او تر اوسه مې په خپل زوی چې شپږ میاشتنی شوی واکسین نه دی کړی. همدا سبا ته یې کلینیک ته وړم او واکسین پې کوم.
هو، حتماً یې پې وکړه چې له ناروغیو بچ شي.
ملا صاحب، خدای دې اجر درکړي. دا دې چیرته معلوم که؟
څو کتابونه مې ولوستل، بیا مې په دیني کتابونو کې وکتل چې په دې باره کې کوم ممانعت شته که نشته. خو دا راته معلومه شوه چې هیڅ ممانعت نشته پکې. لا چې کول یې ثواب لري، ځکه د ضرر دفع کول په خپله د ثواب کار دی.
او ملا صاحب، دا ناروغي لکه گزند او چیچک خو ډیر زیات مضر دي.
ته ریښتیا وایې، څوک چې په نورو واکسین کوي ډیر غټ ثواب ګټي، ځکه چې نوموړی شخص له نورو څخه ضرر دفع کوي.
زه خو وایم چې کوم کسان په نورو واکسین کوي باید وستایل شي، خدمت او قدر یې وشي.
او باید هم داسې وشي، او هر څوک د خپل توان په اندازه مرسته ورسره وکړي او قدر یې وکړي.
ابل ځل چې د واکسین کسان راغلي وو، یاره ریادی نشي، ټولو ته مې د غرمې ډوډۍ ورکړه.
الله جل جلاله دی عظیم اجر درکی او ان شاء الله چې درکړی وي.
دا ځل چې د واکسین کسان راغلل د ما میلمانه دي، ټول د سر لام دغه وسه خبر وي چې دوی دومره ښه کارونه کوي، نو د موږ سملا ماته ده چې قدر و خدمت به یې نه کوو.